د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې ز هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې له پیښور سره په یو نږدې سیمه کې د های کورټ د وکیل د وژنې او پر ضد د وکیلانو د احتجاج د خیبر پختونخوا په منصیره کې د پولیو ضد ټیم پر کارکونکو د وسلوال برید په پنجاب صوبه کې بیا د ترهګرۍ په تور پیژندل شو کسانو ته د 500 سزا ورکول کېدو او په کورم ایجنسۍ کې د کډوالو د احتجاج په اړه رپورټونه لرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه 19 پروګرامونه هم درورو. په پیل خبرونو کو چې ملیحا امیرزاده به وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. نن په پیښور کې وکیلانو د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل د وژنې پر ضد هړتال کړی. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پر وسلوالو حملو کې د پولیو ضد سلور کارکونکو وژل شوی دی او د روس بارنو چارو وزیر د یوکرینی پارلمان لخوا د یو قانون پر منظورولو تنقید کړی. تفصیل: نن د پېښور هایکورټ بار وکیلانو د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله افریدی د وژنې پر ضد احتجاجن هړتال کړی. د پېښور هایکورټ بار اسوسییشن جنرال سیکرټري محمد ایاز اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې د یادې پېښې پر ضد به نن په ټوله صوبه کې وکیلان له عدالتونو نه بایکاټ کوي.
دې ته چې کله دم کیا نه ملاوي دي هغه نه پس خود کال تیر کو. شکیل افریدی کیس خود بیا پر خو دی یو کال نه نو موږ اوس په دې نه پوهیږو چې هغه دم کیا نه کال مخکې ما هغه وکس نه کېدل چې کله کیس پر خو دو دا هغه نه پس نه هغه غریب دی خو پکس ان لای او ریګولر برات نن پېښور ای کوټ کې ما سره نه سو ما وسره خ کیس ورکو وسره هغه ریګولر بتلو آزاد بتلو وای چې هغه دا فیل کړي بس نو ریس نشتا.
پسیمه کې د مشال ریډیو خبريال وای چې د نوموړي د جنازې مراسم نه ندا شو. د پداسې حال کې د چې د پیښور د مترې تانی په دودو کې پرون وسلوالو د شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله افریدی وژلو. د یادې پیښې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ملي ده. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې په پټاباد کې د اسامه بن لادن په موندلو کې امریکا سره مرسته کړې وه. د پاکستان په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې وسوالو د پولیو ضد پر کارکونکو برید کې څلور کسان وژلي دي. یو پیښه په باجوړ ایجنسۍ کې شوې ده چې هلته نامعلومو وسوالو د پولیو ضد پر دوو کارکونکو حمله وکړه چې پکې یو تنو وژل شو بل ژوبل شو. دویمه پیښه په مانسیره ضلع کې شوې ده چې پکې دوه ښځینه کارکونکي او یو پولیس والا وژل شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن د پولیو ضد کارکونکي په کمانګړه ناوګې تحصیل کې د پولیو ضد کمپین کې لګیا و چې ورباندې نامعلومو وسوالو ډزې وکړې او یا د مرګ ژوبله مخې ته راغله. د دغه پیښې پړه لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. بلخوا د مانسیری پولیس چارواکي محمد اجاز خان مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په شیخ آباد سیمه کې وسلوالو پر ګزن ضد کارکونکو هغه مهال حمله وکړه چې د افغان کډوالو په یو کمپ او خوشا نورو سیمو کې دغو کارکونکو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول. د پیښې ذمهواري د لشکر اسلام نومې وسلوالې ډلې منلې ده. په کورمه ایجنسۍ کې د دورانی کیمپ متاثرینو د احتجاج په توګه خوراکي امداد اخستلو نه انکار کړی دی. د متاثرینو دغه احتجاج د نهې د ورځې نه د نورو متاثرینو په حق شروع شوی دی کوم چې څلور کاله وشو چې د رجسټریشن کارډونه بلاک شوی دي او ورته هیڅ امداد نه ملاویږي. په کیمپ کې میشه متاثر تن مومن خان مشال ریډیو ته ویل
مونږ ته په میاشت کې راشن ملاویږي لکه وړه دال غوړي د مونږ ته ملاویږي. مونږ د وړو غوړو دغو شیانو احتجاج کړی دی دغې پیرې کې. دغې میاشت کې مونږ دا راشن نه اخلو څو پورې چې مونږ ته رزق نه ورودل.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د دغو کډوالو کارډونه په شناختي کارت کې د غلطیانو له امله بلاک شوي دي او کوشش کوي چې زر تر زره د دوی دغه مسله هم حل شي. نن د پنجاب صوبې په شپږو مختلفو ښارونو کې نه نورو مجرمانو ته پانسی ورکړل شوه. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټي وي په حواله وایي چې د وژنو په مختلفو کیسونو کې ککړ مجرمان په جنگ، لاهور، فیصل آباد، میاوالی، اټک او راول پنډه کې پانسی کړل شو. تیر اونۍ د داخله چارو وزارت لخوا صوبو ته جاری شوې او اعلامیه کې ویل شوي چې د ترګرې د کیسونو نه علاوه په نورو کیسونو کې هم د مرګ د سزا نه په مکمل توګه پابندي اوچته کړل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په هلمند ولایت کې په نننې موټر بم چاودنه کې اوه تنه وژل شوي دي او 21 نور ټپیان دي. د هلمند مرستیال محمد جان رسولیار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ویل چې ټپیان او وژل شوي ټول عام وګړي یا د ملکی ادارو مامورین دي. په ټپیانو کې د نادی علي ولسوال، د هلمند د والی ویانو مرزواک، د هلمند د کرنې ریاست سرپرست او یو شمېر نور کسان شامل دي. حمله نن د 11 بجو په شاوخوا کې د ولایت مقام ته سیرمه هغه مهال د یو مزد موټر په وسیله چې چاودیدونکي مواد پکې بارو او شو چې د ولایت دننه د تختونې د مخنیوي په هدف یو غونډه روانه وه. طالبانو د برید پړه منلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر هغه هیواد ته د افغان ولسمشر او د پلاوی سفر د افغانستان او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا او د هر اړخیزو همکارو لپاره ګټور بولي. مایکل مکینلی نن هغو افغان خبریالانو ته چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری دي وویل چې ولسمشر او اجرایي رئیس په دې سفر کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مهمو مسایلو خبرې وکړې. مکینلی وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه دوی ته د اندېښنې وړ دي او هڅه کوي چې دا ډله له منځه یوسي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي شنبه امریکا ته سفر وکړي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې په ختیځ یوکرین کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه هیواد د پارلمان قانون تیره میاشت په منسک کې د اروپا په منځګړتوب د سولې د شوي تړون کولو خلاف ورزي ده. نن لاوروف پر کیف تنقید وکړ چې د یوکرین پارلماني غړو تیره ورځ قانون منظور کړ او ویل چې له دې ګام سره به د یوکرین او روسي پلو بیلتون پالو ترمنځ سیاسي معاملې پر امکان خراب اثرات پرېوځي. لاوروف وویل اوس ورته نه د معلومه چې سیاسي پروسه به څنګه پر مخ لاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین پارلمان تیره ورځ قانون منظور کړ چې ورسره په ختیځ کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو ته خاص حیثیت ورکوي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومتي واکمن ګوند لیکود د هیواد پارلماني انتخابات ګټلي دي. د رایو د نننو شمیر تر مخه خلاصي ګوند لیکود په یو سل او شل کسیزه پارلمان کې دیش چوکې ګټلي دي. د مخالفه کینلاسي ګوند زیونیست یونین مشر اساق ایرزوک ویلي دي چې هغه نتنیاهو سره په خبرو کې ورته د ګټلو مبارکي ورکړي. د دواړو ګوندونو ترمنځ مقابله سخته وه خو د ایرزوک ګوند په پارلمان کې یوازې 24 چوکې وګټلې. او د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحی ویلي چې دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر په خبرو کې په تکنیکی مسلو باندې 90% موافقه شوې ده. د ایران سرکاري ټي وي د علي اکبر صالحی په حواله وایي چې نوموړي دا سرګندې پرون د ایران د اټومي پروګرام په سر د سویټزرلند په لوزان کې د مذاکراتو پر مهال کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صاحبای او د موسم حال د احمد الله نورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 80 پیسې او 108 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 10 پیسې او 105 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم 11 او زیات نه زیات 40، په بنو کې کم نه کم 23 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پیښور سره په یو نږدې سیمه کې د های کورټ د یو وکیل د پرونی وژنې پر ضد د پیښور های کورټ د وکیلانو اتحادیې نن کاربندیز اعلان کړی دی. هم د یاد عدالت یو وکیل وایي د دوی زندګۍ په خطر کې دي او حکومت یې باید د امنیت غم وخوري.
دا یو واقعي نه دی نه مخکې ټان کې دوه وکیلان شهیدان شول د حکومت نه او د ټول جنسانو د افواس کو چې د وکیلانو د کم ټارګټ کلینګ روان دي مخنیوي ونیسي.
پرون بیا د خیبر پختونخوا په مانسیره ضلع کې وسلوالو د پولیو ضد ټیم دوه تنه ښځینه کارکوونکي او د هغوی د حفاظت لپاره ګمارل شوی د پولیسو او سرتیرو په ډزو وژلې دي. بلخوا د کرم ایجنسۍ د دورانی کیم کډوالو د دوی د راجستریشن کارډونو بلاک کېدو پر ضد له پرون راهیسې احتجاج پیل کړی دی.
مونږ د وړو وړو دغه شهیدو احتجاج کړی دی دغه میاشت کې مونږ د راشن نه اخلو شو کړی چې مونږ ته رزق نه ورودل.
او د قانوني چارو پوهان وايي په کبالي سیمو کې راج کړل شوی اف سي آر قانون د دغو سیمو د اوسیدونکو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
اے پی ایس اے به هم جوډیشل افسر دی، هم ایڈمنسٹریٹو افسر دی. د دنیا په ګډ ګډ کې وګرځيږي، جوډیشل افسر به کله هم ایڈمنسٹریٹو افسر نه وي.
د خبرونه په دویمه نیمای کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په پیښور کې د پیښور سره نږدې په مدرسې مکه پرون وسلوالو د های کورټ یو وکیل چې سمیع الله افریدی نومیدو په ډزو وژل دی. د ډاکټر شکیل افریدی چې په نوموړي د اسامه په منډلو کې پاکستان کې د اسامه چې د القاعده په خوانې مشر دغه په منډلو کې د امریکا سره د مرستو تور لګیدل دی په خوانې وکیل وو. دغه پیښې پر ضد نن د های کورټ بار اسوسییشن لخوا کاربندیز اعلان شوی دی. په دغه کاربندیز او دغه احتجاج په اړه د وکیلانو معلومات اخلو د پیښور نرا سره خپل خبريال شبیر جان د ټلیفون په لیک راغله. د شبیر جان ستړي مشي ترته وایو او کراته وایي چې د کار بندیز یوازې د پیښور په عدالتونو کې دی کنه په ټوله سیمه کې دی، تاسو سره معلومات لري؟
ډېر مننه مجاز صاحب، دا د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې چې څومره هم عدالتونه یې حل کړي، دا پېښور هایکورت بار چې کوم وکیلان دي هغوی د هغې په وخت د هغې په کال باندې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دغه کار باندې اعلان شوی دی، او نه یوازې په پېښور هایکورت کې بلکې د سوبې چې څومره هم عدالتونه یې هلته کې دغه کار باندې دي، نن د سهار داسې او دین عدالتونو ته ځي او په مټو باندې تور پټې هم تړلې وي.
دای که کما پیښور کې کما غونډه کړې وي تاسو ته ورغلي وي یا معلومات هم ترلاسه کړې وي چې دی سوای د احتجاج کې د حکومت نه کمی غوښتنه کوي، کمی خبرې کوي؟
بالکل، باچا صاحب موږ پیښور هایکورت ته ورغلي وو چې کوم نړۍ د اتحادي او مشران دي هغوی یو مهمه غونډه وکړه چې پای کې دوی د وژل شوي وکیل لپاره دوام غوښته، او بل دوی وي چې سبا له به د دوی چې کوم یاګاډي د چای کې برسې پولیس سیبه نه د دې د اتحادي حکومت اداران یا بګون کوي او راتلونکي کې فنر به وایي کټاکي او په دې مخبر نه دوی د حکومت باندې ټکونه هم کړ او غوښتنه ته هم وکړه، ځکه چې ردی په وینا چې څو سوارې دوی ته خپل ملګري سمیلا فدي همدا هم ویلو چې ردی د دړکې ملګري کې د مختلف خلکو نه تارنګ هغوی دوه ځله بهر هم داول دغه دړکو د وږي اوس هم دې درې میاشتې بهر تیر کړ واپس راغلو. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کوم قانوني او آئینی حق دی کس یا وکیل نیول یا د وکیل د خپل مکل تحفظ کول دي، نو باید حکومت دغه شانت خلکو ته تحفظ وکړي، ځکه چې رضوي په وینا نه یوازې وکیلان بلکې په دې صوبه کې هغه نور کارکوونکي ډاکټران دي یا لازم نور پیغوال دي خبر اعلان نه هوی ته دغه دلکې دي، او باید حکومت دوی ته تحفظ ورکړي چې کوم هغوی دغه مختنه هم وکړه باجا صاحب چې کوم حکومت نیشنل اکشن پلان د لاندې د ورتوالو په کاروي شروع کړه، دوی غوښتنه وکړه چې په دغه باندې کار تیز کړي شي او ژر تر ژر دي دغه عناصرو مخنیوي او ختمو کې کوم نه چې دوی ته خطر ده یا
صحیح شو. ډېره زیاته مننه اوریدونکو شبیر احمد جانو د پېښور نه چې موږ ته دغلته نن چې د وکیلانو کوم احتجاج دی، کوم کار بندیز دی اعلان کړی دی او په هغې عمل هم کېږي لګیا دی په ټولو صوبه کې، د صوبې په ټولو ضلعو کې په هغه اړه معلومات راکول. او په پېښور کې زموږ یو بل خبریال غلام غوث هم پرون چې کله دغه پېښه وشوه دغه وکیل سمیع الله افریدی ووژل شو، تر هغې لږ سات وروسته هم د پېښور کې چې کوم د های کورټ د وکیلانو د اتحادیې یو فعال غړی دی د دوی یو مشر ګڼل کېږي اعجاز مومن، هغه سره یې خبرې وکړې او راځئ دا مرکه له اعجاز مومن سره د غلام غوث دا مرکه واورو.
زه د پېښور های کورټ جنرال سیکرټری یم، محمد ایاز خان روډ کېټ او دا ټارګټ کلینګ دی، او دی چې د خپل د غسر را روانو نو دوه موټر سایکل والا راغلی دي او وی په دې باندې فایرینګ کړی دي او دا شهید شوی دی. دا یو واقع نه ده، نه مخکې د مونږه ټانک کې دوه وکیلان شهیدان شول، داسې دي وکیلان هایلی ټارګټډ دي، او مونږه د حکومت نه او د ټول جنسانو د خواص کو چې د خدای لپاره د وکیلانو خلاف چې دا کم ټارګټ کلینګ روان دي مخنیوي ونیسي، کله دینه پد وکیلان چې کم راس اقدام مخلي هغه بیا د حکومت باندې راغی. دا سمیع الله خان افریدی زموږ ډیر سینیئر وکیل دی، خو انفارچونیټلی د شکیل باغ کیس کې پاتې شوی، بیا زه تړ ملاو شو هغه تړ باوجود هغه کیس د پرین خو دو او یو کان نه دی هغه کیس نه دی او کیس نه کوي، خو انفارچونیټلی بیا لاړو. دا زموږ ډیر کله کله وکیلان لاړل پای ډونټ نو چې وای اوسه پورې سکیورټی والا چې دی د دې بابت ولې حل نکړي، دوه کسان راشي او سړی شهید کی او بس لاټ ځای بیا پته نه لګي.
د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادی یو مشر محمد ایاز خان سره مو اجاز محمد ایاز خان سره بخنه غواړو، مونږه مخکې اجاز خان نوم واغستو، دا محمد ایاز خان چې په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث سره مرکه کړی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تیر اورز د خیبر پختونخوا په منسیرا ضلع کې وسلوالو د پولیو ضد ټیم پر کارکونکو برید وکړ او دوا خزینه کارکونکو او د غوی د حفاظت لپاره ګمارل شوی د پولیسو یو سرتیری په دزو دغه درې واړه کسانی ووجل. د لشکر اسلام په نوم د وسلوالې ډلې ویاند مشال ریډیو ته لاله معلومه ځای ټلیفون کړی او دغه برید ذمہواری یې منلې ده. په دې کې تفصیل اورو د پېښور نه د زلان یوسف زیپا رپورٹ کی.
تیر ورځ د مانسیری ضلع په کلیواله سیمه دنه کې د پولیو ناروغۍ پر ضد ډېر وزنی مهم په دویم ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوونکي دوه زنانه او د هغوی په امنیت مامور یو پولیس والا ووژل شول. د مانسیری ډیویژن ډی آی جی پولیس اختر حیات خان ګنډاپور رسنیو سره خبرو کې وویل چې په دې برید کې د ستاره ګل او کنیز نرګس په نوم دوه زنانه پولیو کارکوونکي او د محمد مشتاق په نامه یو پولیس والا وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیس سیمه کې د عملیات پیل کړي دي خو تر اوسه په پیښه کې کوم ککړ کس نه دی نیول شوی. د مانسیری ضلع د لیډی هیلت ورکرز د تنظیم مشري فرزانه اقبال هسپتال کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د خپلو ملګرو په وجنه درې ورځې ویر اعلان کړی دی او دا چې داسې ډول دونو لوجبه هیڅ وخت هم د خپل کار څخه پشان شي. نو موږ زیاته کړه چې موږ به پولیو ناروغي ختمون لپاره تر اخري ساعته خپل هڅو ته دوام ورکوو. د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه کې وزیر اعلی پرویز خټک د پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ځلې انتظامیه ته د پولیو ناروغي ضد کارکونکو امنیت نور هم ټینګولو هدایت جاری کړې دي. پام دی چې پاکستان د نړۍ یو له هغو درې ملکونو څخه دی چرته چې د پولیو وایرس شتون لري. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زوستو کله مسلسل کلمې ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، نن سهار د پنجاب صوبې په شپږو مختلف خارونو کې نه نور مجرمان په دار وځړول شول. بلخوا د پنجاب په ګجرات خار کې د وکیدی د اعدام سزا تر 15 ورځې پورې ځنډول شوې ده. تیر ورځ هم په پنجاب صوبې کې د ترهګرای په تور پیژندل شو. لسو او په سین صوبې کې بیا دوه کسانو ته پانسای ورکړل شوی. ویل اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ ورو.
د پنجاب صوبې پښپګو خارونو کې نن سهار نه نور مجرمانو ته پانسی ورکړې شوې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه دي مجرمانو ته جنگ، لاهور، فیصل آباد، میاوالی، اټک او راولپنډي کې د مرګ په جرمونو کې پانسی ورکړې شو. بلخوا ګجرات کې یو کېدی پانسی 45 ورځې لپاره سندول شوې ده. یاد دي وی د نه پورس هم پنجاب صوبې کې لس مجرمانو او سین صوبې کې دوه مجرمانو ته پانسی ورکړې شوې و. د سکر د سباره په کراچي په سنټرل جیل کې شفقت حسین او د بلوچستان په مد جیل کې مرزا نومي کسانو ته پانسی ورکړې کیږي. د دواړو درهم اپیلونه د پاکستان صدر او عدالتونو لخوا رد شوې دي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره تعلق لرونکي شفقت حسین په اړه ویل کیږي چې کال 2004 کې د سین صوبې عدالت نوموړي ته 14 کال عمر کې د یو 8 کلن ماشوم په تختولو او بیا وژنې په جرم کې د مرګ سزا اورولې و. شفقت حسین د کار په غرض کراچۍ ته تللی و. شفقت حسین د کیس په اړه 13 ورځې په اسمبلی کې د داخله چارو وزیر وینا و چې موږ دا مسله هوارول غواړو. که سره د شفقت حسین د عمر په اړه څه کاغذي ثبوت وي نو هغه د سر تر سره وړاندې کی دی. وای
انسان کی جان کا مسئلہ ہے.
دا د یو انسان د ژوند مسله ده. دا پاکستان کې د آئین او قانون مسله ده. نو که هغه سیاسي ګوندونه دي او که سیول سوسایټي، که د دې مسلې د هوارولو لپاره موږ ته قانوني لار تجویز کړي نو موږ د دې مسلې د هوارولو لپاره تیار یو. که پیپلز ګوند غواړي چې دا سزا ودرول په کار دي نو د هغې لپاره لومړی مرحله دا ده چې د شفقت حسین د عمر په اړه دې موږ ته د ریکارډ یا یو سرټیفیکیټ وړاندې کړی شي چې هغه دا ثابتوي چې هغه وخت د هغه عمر صحیح نه و.
پاکستان کې د بشري حقوقو کارپوهانو په وینا چې سو د تشدد دلاره په شفقت حسین د جرم اعتراف کړی وو. د شفقت حسین کیس په اړه د پاکستان جسټس پروجیکټ ویان شهاب صدیقی وایي چې دوی داخله چارو وزارت ته د شفقت حسین د کوم عمر په اړه ټول ثبوتونه لیکلي دي، خو د هغې باوجود ورته سباله پانسی ورکړې کیږي او دا به یو سنگینه غلطي وي. د دې په وینا چې په دې کیس کې داخله چارو وزارت خپل تحقیقات نه دي کړي.
څنګه تحقیقات کیدی شي چې نه کله د هغې کورنۍ سره پکې رابطه وشوه او نه موږ سره چې
مونږ د هغه وکیل یو. د دین علاوه داخله چارو وزیر ویلی وو چې د عمر پاړه به طبي تشخیص کیږي، خو تر نن ورځې پورې هغه له څوک نه دی تللی چې تشخیص یې وشي او عمر یې معلوم شي.
د بشري حقوقو دفاع کوونکو او سیول سوسایټي لخوا د شفقت حسین پانسی ودرولو لپاره د انټرنیټ د لارې د شپږو سرو خطونو یو کمپین هم روان دی. د بشري حقوقو دفاع کوونکو او سیول سوسایټي د ویب پاڼې مطابق دوی د شپږو سرو خطونو هدف ترلاسه کړی دی او دا به اوس د داخله چارو وزیر ته لیږي. د ذکر ده تیره هفته د داخله چارو وزارت لخوا سبو ته جاری شوی یو اعلامیه کې ویلي شوی وو چې ترهګرۍ کیسونو نه علاوه په نورو کیسونو کې هم د مرګ د سزا نه په مکمل توګه پابندي اوچته کړې شوې ده او د مرګ په سزا د عمل درآمد شروع کړی شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د معلوماتو تر مخه پاکستان کې د مرګ د سزا د مجرمانو شمیر 8000 زیات دی چې پکې د زیاتره مجرمانو اپیلونه رد شوي دي. یاد دي وي پاکستان کې د مرګ په سزا پابندي کال 2008 کې د پیپلز ګوند په حکومت کې لګېدلې وه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 13,500 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې د دورانی کیمپ کډوالو د احتجاج په توګه له خوراکي توکیو اغستو څخه انکار کړی دی. د کډوالو دغه احتجاج له سې شنبه ورځ راهیسې د هغو کډوالو ستونزو په لور د حکومت پام راګرځولو په موخه پیل کړی د کومو چې راجستریشن کارډونه بلاک شوي او هیڅ مرستې نشي ترلاسه کولی. لسیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال طارق اورغزی رپورټ اورو.
پوکورم ایجنسی کې د دورانی کې متاثرینو د احتجاج په توګه خوراکي امداد د خستونه انکار کړی دی. په کیمپ کې مش مومن خان په نامه یو متاثر کس مشال لوډو ته ویل
مونږ ته په میاشت کې راشن ملويږي لکه وړه دال وړي د مونږ ته ملويږي. مونږ د وړو وړو دغه شینو احتجاج کړی دی دغه پرې کې دغه میاشت کې مونږ د راشن نه خلو شو پرې چې مونږ ته رزق نه ورودل.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د الشرزو او زوی مشنه د نامنه لکه بل به کور شو کورانه شمیره شو خو سلور زره چې په دې کې تر شپږ سو پورې متاثره کورنۍ په کیمپ کې اوسېږي. په کیمپ کې د شورا په نامه د متاثرینو کمیټې یو مشر محمد زمان خان مشال لوډیو توای په سیمه کې تر زره پورې بې کوره شوي کسان داسې دي چې د هغوی رجستریشن کارډونه بلاک شوي دي او ورته هیڅ امداد نه ملاوېږي.
پلارونو سره یو دي تاسو وزنه نه دي کړي په دغه مختلف بڼو باندې پرچې بند شوي وي زموږ دا وزې وشولې مثال دي چې پرمیر ودا وکړه انسار ودا وکړه ور فور ودا وکړه سره فور ټیکر انتظام ودا وکړه تاسو پرچې به انشاء الله میاشي کې نه نه خلاصيږي نن سلام کال اسمو یو پرچې د کوم نشولا.
میر حیدر په نامه د سیمینا به کور شوي او متاثره کا چې د رجستریشن کارډ بلاک شوي دي مشال لوډیو توای په کډواله ژوند کې سخت تنگ شوي دي ځکه چې د حکومت له خوا ور سره هیڅ امداد نه کیږي.
سم وطن ملويږي تلور کال وشول تختم کې یاستیو خیمو چې یاستیو سره غرمر باندې تیر شو او متوازن سره خراسان نه راګوي اې څنګه موږ نه کوي وطن متوازن شوی دی کوټه مرانګي دي.
قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي فرمان خلجی په دې اړه مشال لډو توای د زیاتره متاثرینو کارډونه په دې بلاک شوی دي چې هغه په شناختی کارت کې پته غلطه لیکل شوی ده او زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د متاثرینو دغه مسله زر تر زره حل کړي.
څنګه مسله نشته د دوی خالي آی ډی کارت باندې دور کوم لیکل دي موږ د سزل موږ نه در غړیم لیکل دي موږ پیه ته مېرې دي پیه ته مېرې چې دوی سپورټ کې چې دوی آی ډی کارت باندې سنټرل کوم راشي دا مسله به حل شي. دوی
واضح دی چې بدرانی کیمپ کې زیاتره د الشیزو سیمینا د نامنه ولکبله به کورشی متاثرینو سیږي. د منځنۍ کورمه په الشیزو کې د 2009 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي عملیات روان دي. طارق اورغزی مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د قانوني چارو پوهان وایي د پاکستان په قبالي سیمو کې له تیرو شاوخوا سلو کلونو راهیسې رایج قانون اف سی آر چې اف سی آر ورته ویل کیږي د بنیادي انساني حقونو ضد ماده لري. د قبالي سیمو سره تعلق لرونکي وکیلان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د قبالي ولس د بنیادي حقونو د تضمین لپاره به یاد قانون یا خو په بشپړ توګه له منځه یوسي او یا هم ضروري اصلاحات پکې راوړي. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې انتظامی او عدالتي امور تر سره کولو لپاره نافذ اف سی آر قانون په سلور شپېته دفاتو مشتمل دی، خو په اف سی آر قانون په هلارون کې زنا ماهرینو وینا ده چې دې قانون زنا دفاع د بنیادی انساني زنا حقوقو سره سمون نه خوري. د پېښور های کورټ وکیل ایډوکیټ فرهاد الله افریدی وای
اکیس ایف سی آر کے جتا سو گوری نو دشمن قبائل و تا دینا مور کردی دا چی دا سٹیٹ خلاف یا دا انتظامی خلاف دی پس ایکٹس کی انوالوی دا غا کلیکٹیو ریسپانسیبیلیٹی کی رازی چی یو سڑے دا دن جرمو کو او دا غی سرزانش دے خلکو پخپلا ونکا نو دا چونکہ دا ٹولا کی بیلے زمونگا دشمنش و مونگ با دا ٹولا کی بیلے وہو دا چبیس ایف سی آر لاندے چی کم مونگا برجونا جوڑا ہو یا مونگا کم غٹے غٹے کلاگانی وی دا غی نا دی تس شکایت وی نو بیا دی سر دا پاور دین چی دا بغیر دس نوٹس نا دی پی ارغل کویشی
فرهاد الله فریدی زیاتوی د یو وشتمنا تر درشمه د فیپوره ټوله په اجتماعي ذمہ داری زمره کې راځي چې دغه د انساني حقوقو خلاف ورزی ده او ریاست ورته د یو قبایلی رسم نوم ورکړي خود د پوینا دغه دفات نه د قبایلی کلتور سره سمون خوري او نه هم اسلامی قوانین د دې اجازه ورکوي
چې کوم د انګریز حکومت او غي د اډمنستریشن یا تنظیم داسې چلو چې د علاقې مشرانو ته د اختیار ورکړو چې تاسو به د خپل علاقې تنظیم په خپل ساتي دا غي د پرای او خود سخت رول جوړ کړي دي چې غي ته د روایتونو نوم ورکړي دي د اسلامي اصولو کې چې دا گنجائش نشته زما خو نه دی خیال چې زمونږ په پښتونولۍ کې یا زمونږ په دود دستور روایتو کې به داسې شک چرتوي
ایډوکیټ شاکر الله وای چې پاکستان آئین سره سره په ایف سی آر جرګه نظام کې هم واضح شوې چې یو فریق لبا د صفای موقع ضرور ورکولی شي خو قبایلی سیمو کې ایف سی آر قانون کې پردې هیڅ عمل نه کیږي
سیکشن 10A یو دفعه هغه کې ویلي چې کله هم داسې یو کیس رجسٹر شي نو تاسو به فیر ٹرائل کوئ د پی اے د ای پی ایس اے په آفس کې جرګه نومینیټ شي او د جرګې قانون په کې دا واضح ویلي دي چې کله هم جرګه مقرریږي نو د ملزم نه به تپوس کیږي چې آیا ستاسو په عذرات شته که نشته دا غي نه تپوس نشته بس یو خپل پیټرن یې جوړ کړی دی په هغه پیټرن باندې روان دي ای پی ایس اے به هم جوډیشل افسر دے ای پی ایس اے هم ایڈمنسٹریٹیو افسر دے دا دنیا پا گڈ گڈ کے اوگرزے گی جوډیشل افسر با کلا هم ایڈمنسٹریٹیو افسر نوی
دا ایف سی آر قانون دا ماہرینو وینا دا چو اوسنی دور کے دا یو انسان سزا بلتا ورکول سرسر زیاتے دے سو پاکستان آئین او مروجا عدالتی قانون دے قبائلی سیمو تا هم وغزول شی نو حالا دوی پا قبائلی سیمو کے دا انصاف تمال رلیشی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د بلوچستان په جوب کې سرکاري ملازمین وایي لری پرتو سیمو ته ډیوټۍ لپاره نشي تلای ځکه چې هلته د تختول کېدو او وژل کېدو په څیر لږ وختونه سره مخامخ کیږي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې یو شمېر سرکاري ملازمین د دغه ډول پیښو ښکار شوي دي. بل اړخ ته د جوب ډویژن کمشنر بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سرکاري ملازمینو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د نیاز موسی خیل نه اورو.
د ژوب سیمې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مصر عبدالله شاه مندوخیل په خبره په سیمه کې ملازمین نن سبا د امنیت له ستونزو سره او لرې پرتو ځایونو کې ډیوټیو ته په تلو کې له سختو اندېښنو سره مخامخ دي.
ملازمینو په اوله باندې زموږ د ژوب تقریبا 10-11 یونین کونسل داسې دي چې هغه اساس انتهایي هغه حساس علاقې دي. د حساس علاقو په وجه سره دوه درې داسې حادثات وشوي پاره چې د ملازمینو اقوام وسول ور سره سره دوه واقع وسو چې پاره چې ملازمین په شهادت ورسېدو چون کې ځنه خلک حالت د دې علاقې ولا هغه خوران خودي مجبور اوس ملازم چې له بازار دې تر هغه ځفورې دا خطر سته چې ان ټیم له دوی سره یو حادثه پېښ شي نو په دې وجه سره ملازمین خپل احساسات تاسو ته لري.
د ژوب د سرکاري ملازمینو اتحادیې یو بل مصر پاینده خان شیخ هم دغه خبره کوي. د دوه په وینا هیڅ هم د دوی پر ستونزې څخه سر نه دی ګرځولې.
موږ زکه دغه مجلس شو کړی کله چې موږ سړی مري دلته سه سیاسي شو دین جوړ سی اورا سکریف وو سی اورا د سیاسي پارټیانو جرسا بو کی بل اورا دغه کور سپری وی ورور دغه یو څوک مطلب نور نه داسې مراد څه ورته نه څه ورته نه څه
د ملازمینو سیمایز اتحادیې مصر عبدالله شاه مندخیل پر حکومت او سیمایزو انتظامی ادارو ژغ کوي چې وستونزې ته دې پاملرنه نه وسی.
موږ بیا خیر ملازمین دې سره کښېنستو او دا مشوره وکړه له حکومت زخم د پول پروف انتظامات د سکورټي مطالبه کړی ده کله دا ملازمین به په خپل ډپټي باندې دي او دا سي حادثات به پېښاږي نو له دې وجه زخم له حکومت زخم سکورټي غوښته ده چې علاقې کلیر کړي سکورټي مینټین کړي.
د ژوب د سرکاري ملازمینو د امنیت ستونزې مې د ژوب ډیویژن کمشنر فواد هاشم ربانی مخې ته کښېږده. نوموړی یې په اړه وویل، موږ پر دغه مسله کار کوو. نن زموږ د لوړو چارواکو غونډه هم پر دغه وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو. په دغه اړه موږ د پولیسو ګزمې اچولې دي او امنیتي ځواک ایف سي هم په دغه کار راګډو چې د ایف سي ګزمې هم زیاتې سي، او په دغه اړه د ګزمې نوې پوستې به هلته جوړو. د ژوب سرکاري ملازمین وایي د ستونزې پایدار او مستقل حل لپاره دې ګامونه پورته کړل سي ترڅو دوی په بېغمۍ خپلې ډیوټۍ ترسره ورسوي.
د نیاز مساخیل رپورټ مو اورېدو. د خبرونې نیمایي ته رسېدلی اورېدونکو، د ملیحې امیرزاده نه به لنډ خبرونه واورو.
نن د پېښور هایکورټ بار وکیلانو د ډاکټر شکیل افریدی پخوانی وکیل سمیع الله افریدی د وژنې پر ضد احتجاجن هړتال کړي. د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن جنرل سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي چې د پېښې پر ضد بنن په ټوله صوبه کې وکیلان له عدالتونو نه بایکاټ کوي. د پاکستان په قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو د پولیو ضد پر کارکوونکو برید کې څلور کسان وژلي دي. یوه پېښه په باجوړ ایجنسۍ کې شوې چې هلته نامعلومو وسلوالو د پولیو ضد پر دوو کارکوونکو حمله وکړه چې پکې یو تن ووژل شو یو بل ژوبل شو. دویمه پېښه په مانسیرا ضلع کې شوې چې پکې دوه خزینه کارکوونکي او یو پولیس والا وژل شوي دي. د دې پېښې پړه لشکر اسلام نومي وسلوالو ډلې منلې ده. په کورم ایجنسۍ کې د دورانی کې متاثرینو د احتجاج په توګه خوراکي امداد اخیستلو نه انکار کړی دی. متاثرینو دغه احتجاج د نهې د ورځې نه د هغو نورو متاثرینو په حق شروع کړی دی چې د څلورو کالو راهیسې د رجسټریشن کارډونه بلاک شوي دي او ورته هیڅ امداد نه ملاویږي. نن د پنجاب صوبې په شپږو مختلفو ښارونو کې نهه نورو مجرمانو ته پانسي ورکړل شوه. د وژنو په مختلفو کیسونو کې ککړ مجرمان په جنګ، لاهور، فیصل آباد، میاوالی، اټک او پنډه کې وروسته لاغې پانسي کړل شو چې تیره اونۍ په دغه هیواد کې د مرګ پر سزا لګېده. دلی پابندی په مکمل ډول ریکړل شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په نننې موټر بم چاودنه کې اووه تنه وژل شوي دي او یو ویشنو ټپیان دي. چارواکي وایي چې ټپیان وژل شوي ټول عام وګړي او یا د ملکی ادارو مامورین دي. طالبانو د برید پر امن لیدا. په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ولسمشر او د پلاوی امریکا ته سفر د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د پیاوړتیا او د هر اړخیز همکارو لپاره ګټور بولي. مایکل مکینلی نن هغو افغان خبریالانو ته چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګري دي وویل چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس په دې سفر کې له امریکایي چارواکو سره په بېلابېلو مهمو مسلو خبرې وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې په ختیځ یوکرین کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو په اړه د دغه هیواد د پارلمان لخوا قانون منظورول تېره میاشت په منځ کې د اروپا په منځګړتوب د سولې د شوي تړون کلاوې خلاف ورزي ده.
لن خبرونه مولا مليحه امیرزاده اوریدل. او د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو استاد لپاره دوا ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګل ایازي جوړوي، او ورپسې بیا میډیا او ځوانان چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی استاد لپاره تیاروي.
د مشال اډیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ل شمسي توانای نه چلیدونکو هوای جاز سولر امپلس 2 د الوت لومړی او دویم پړاو سرته رسولې دي.
The round the world flight attempt has begun.
شمسی توانای نه چلیدونکو سولر امپلس 2 هوای جاز د ټولي نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوای جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظبي نه خپل لومړی الوت پیل کړو او د 12 غنټو سفر وروسته امان ته ورسېدو. سولر امپلس 2 هوای جاز له عمان نه په دویم پړاو کې د هند احمد آباد ښار ته سفر مکمل کړی دی. سولر امپلس 2 هوای جاز به په 15 میاشتو کې د ټولو برای زمونو سفر کوي. د دې هوای جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. سولر امپلس هوای جاز به د نړۍ مختلفو ښارونو کې پړاو کوي چې د جاز مرمت کار وکړي شي، او د دې ترڅنګ د ماحول دوست ټکنالوژي تشهیر به هم کوي. شمسی توانای نه چلیدونکو جاز لدی مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړی دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولي امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو د ټولي نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسی هوای جاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزرو اوږدوالی 2.2 میټر دی. د دې جاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسی توانائی نه چلیدون کې په هوای جاز کې ول زره سولر سیلز یعنی د توانائی جمع کولو بیټریانې لګیدلې دي چې په مرسته یې د جاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. د امریکا خلائی ادارې ناسا د دې خبرې تصدیق کړې چې ډان میشن سیریز په مدار کې داخل شوې ده. سیریز د مشتری او مریخ سیارې په منځ کې موجود د شهابیو لوی پټو کې تر ټولو لوی فلکی اجرام دي. د غزه ته رسیدو کې ډان میشن د وو کالو سفر کړی دی. ناسا وایي چې راتلونکي سوار لسو میاشتو کې به له د غزه څخه د معلوماتو جمع کولو کار شروع شي. سیریز لومړی بونه سیاره ده چې یو خلای ګاډی ورته رسیدلې دی. له دې تحقیق نه ساینسدانان تمه لري چې ډیر ګټور معلومات به ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي خلای جاز سیریز په لور ډیر په قلاره روان دی او د سیریز کشش ثقل هم ډیر په قلاره دغه جاز ځان ته راکش کوي. په نړۍ کې لړې مودې راځي په مریخ سیارې د آبادی او د انسانانو لیږلو خبرې کیږي. خو اوس ساینسدانان په دغه سیارې د مصنوعي اکسیجن په جوړولو غور کوي. په مریخ سیارې اکسیجن نشته. ساینسدانانو په لومړي پړاو کې یو داسې آله جوړ کړي چې کاربن ډای اکسایډ په اکسیجن کې تبدیلوي. د مریخ سیارې په فضا کې کاربن ډای اکسایډ په ډیر زیات مقدار کې موجود دی خو اکسیجن د نشت برابر دی. دغه آله چې موکسی نومیږي د مریخ سیارې کاربن ډای اکسایډ په اکسیجن کې د بدلولو کوشش کوي. په 2000 کال کې به مریخ سیارې تلتون کې مشن کې به موکسی آله هم لګول کیږي. د موکسی آلې جوړونکي منصوبې مشر ډاکټر جیفری هوفمن وای چې دا به لومړی موقع وي چې په مریخ سیارې د اکسیجن جوړولو کوشش به کیږي. د ده په خبره د مریخ سیارې په فضا کې کاربن ډای اکسایډ 99% او د اکسیجن مقدار 0.2% نه هم کم دی. دې زیاتوي چې د موکسی آلې نه جوړیدونکي اکسیجن به 99.6% خالص وي. بلخوا د امریکا خلائی ادارې ناسا په لومړي ځل د یو قوي راکټ آزماینه کړې ده. دغه تجربه د امریکا اوټاوا کې شوې چې 1:26 کې ترسره شوه. په دې راکټ کې موجود موادو 2.5 سانتي ګریډ ګرمایش جوړ کړی دی. دا راکټ به په 2023 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لپاره کارول کیږي. په لندن کې د ریل ګاډي لپاره د ځمکې کنستو پر مهال د کلونو زاړه انساني ډانچي او د رومن د وخت نادر نمونی موندل شوی دی. د برتانیې رسنو تر مخه د لندن مشرقي او مغربي برخو ترمنځ د ریل ګاډي لپاره د کنستو کار روان وو. په دې موقع کارکونکو انساني باقیات وو موندل چې وروستو د لرغونو اثراتو کارپوهان د غزایتا ورغلل. له دې ځای څخه د 3000 نه زیات انساني ډانچي موندل شوی دی. کارپوهان وایي چې دغه ډانچي د 14مې او 18مې پیړۍ دی. کارپوهانو دغه موندنې خوندي ځای ته منتقل کړي دي او د معلوماتو راغونډولو کار یې هم شروع کړی دی. د موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهور کمپنی اپل نوې سمارټ واچ یا غړی معرفي کړی دی.
addition to the Apple family. Apple Watch is the most personal device we have ever created.
د اپل نوې سمارټ غړی بیا د 309 ډالر نه واخلې تر 1000 ډالر پورې ده. اپل کمپنی اعلان کړی چې دغه غړی به د اپریل په 28 نیټه د خرص لپاره وړاندې کیږي. کسوم د مختلفو کمپنو لخوا په مارکیټ کې سمارټ غړی معرفي کړل شوی دي خو صارفینو کې مقبول نه دي. اپل کمپنی په خپل ویب پاڼه د سمارټ غړی 8 ډیزاین خپاره کړی دي. په دې کې د سټیلو، الومینیم او د سرو زرو غړو ماډل وړاندې کړل شوی دي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وای چې د سمارټ غړی بیټرۍ به تر 800 ګنټو پورې کار کوي او د غړی چارج کولو کې به 2.5 ګنټې وخت لګیږي. سمارټ غړی لپاره یو شمېر اپلیکیشنز هم جوړ کړل شوی دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پیکے ہو کیا
نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم فوکس په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم چپی دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوپیټر اسینډینګ دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم چپی په لومړي نمبر دی. فلم فوکس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی سیکنډ بیسټ ایکزوټک میری ګولډ هوټل دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې ډرټي پالیټکس په لومړي نمبر دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم اب تک 56 دویم او په دریم نمبر فلم دم لگا کې دی. د امریکا هالی ووډ مشهور اداکار ډویون جانسن نوې فلم سین اندریاس ټریلر خپور شوی دی. دا فلم به د مئی په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا کالیفورنیا کې لوی زلزله راغلی وي او په دې کې ډویون د یو هلیکاپټر پایلټ وي او د ژغورنې خطرناک عملیاتو کې خپل لور بچ کوي.
People need to know that the shaking is not over. We'll get hit again, and it's going to be a bigger monster. I've been the
wall. Oh my God.
The earth will literally crack open, and you will feel it on the East Coast.
د هالی ووډ مشهور ایکټر جارج کلونی نوې فلم ټومارو لینډ به د مئی په میاشت کې په ټوله نړۍ کې نمایش ته فارغ وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې یو ځوان جنۍ ښودل شوی چې د خپل یاداشتونو کې د نړۍ خفیه رازونه معلوموي.
Where'd you get this?
Who are you, kid?
What you saw was a place where the best and the brightest people of the world came together to actually change it. We've been looking for someone like you for a very long time.
Why? Did something happen over there? Something bad?
They followed you here?
Who?
Come on! Get in!
How is this a good idea?
One way in. They know we're coming, so follow me.
All the people, why me?
He thinks you can fix the future.
Hang on.
You wanted to see Tomorrowland. Here it comes.
د هندی سینما مشهور ډایریکټر او پروډوسر ویدو وینو چوپڑا په لومړي ځل د امریکا هالی ووډ یو فلم جوړ کړی دی. دا فلم بروکن هارسز نومیږي. دا لومړي ځل دی چې د هندی سینما یو ډایریکټر د هالی ووډ فلم جوړوي. په فلم بروکن هارسز کې د دوه رونو قصه ښودل شوې ده. د هالی ووډ مشهور ډایریکټر جیمز کیمرون هم د دې فلم ستاینه کړې ده.
Never let anyone hurt him.
د هندی سینما وتلی اداکارانو نصیر الدین شاه، انوپم کیر او پارش راول نوی فلم درم سنکت میں ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په مختلفو مذهبونو کې په توپیر جوړ شوی دی. تر دې وړاندې پارش راول او مای گاڈ فلم کې کار کړی و چې د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی و. فلم درم سنکت میں بعد اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
سیدھا سادہ اندو میری زندگی کا بینڈ بچ گیا. باہر کا لاکر میں نہ کھولتا تو ہی اچھا ہوتا. کیا لوچا ہمارا مسلمان پیدا کیا اور ہندو بنا کے بڑا کیا. یہ جو تمہارے مسلمان طور طریقے ہو وہ سکھا دینا.
السلام علیکم.
سلام
رام
خام خام
خا خا نہیں
خام
جدو میں نچا تکے میں نچا تکے نکڑیا
قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې اوسېدونکي خلک غواړي چې په حالاتو ځان خبر کړي او د خپل شاوخوا په اړه معلومات ترلاسه کړي. د خلکو دغه تند رسنۍ ماتوي چې پر وخت کرا او صحیح معلومات ورکړي. په این حال کې د رسنیو خبرونه او خبرونه د خلکو پر ذهن او ژوند په یوه یا بله معنا اغیز کوي. میډیا ځوانان نننی خبرونه کې به واوري چې پاکستانی رسنیو تر کومه حده د تشدد او سخت دریزی په اړه خبرونه لري او آیا د خبرونو د پښتنو ځوانانو پر ذهن یا ژوند اغیز کړي او یا دوی د تشدد او سخت دریزی خواته هڅولي او کنه. په پاکستان کې پښتانه ځوانان د معلوماتو ترلاسه کولو او ساتیري لپاره د رسنیو لټول وسیلو لکه ټي وي، رادیو او رسپانو کار اخلي. د دې ځوانانو اکثریت په دې نظر دی چې پاکستانی رسنۍ تشدد او جنگ ته زیات پوشش ورکوي چې په نتیجه کې ځوانان سخت دریزی او جنگ ته مایل کیږي. د شمالي وزیرستان لمیر علي سر اړلورونکي ځوان دیدار وزیر وای په پاکستانی میډیا کې تشدد ته زیات وخت ورکول کیږي چې لکه بلې د ماشومان او ځوانانو ذهنونه هم هغې خواته اوړي.
دمو خدا غا وټ خیال لیدا غا چې د پښتون شې کیم تشدد روان دی یادې مش زینا کیم متشدد ذهن نمشته روشوي دي د میډیا په ذریعہ مشته جوړ شوی دي ذکر جوړ شوی دي چې اکادمی ژ پاکستانی فلمینه وکسه اکادمی ژ پاکستانی ډرامه وکسه اکادمی ژ د ټي وی ډرامه وکسه اکادمی ژ چیرې پر رساله مجله شه افسانه یا ڈرامے و کسے یا شاعری و کسے نر آغا ٹول دے دے تشدد نہ ڈاکی دے ٹول تشدد نہ ڈاکی دے چھ داغا سب ٹول شاینہ سے تشدد دای نر دا چھ دا بچون کسے سلوری پنزو کڑے نہ روکسی 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 چھ دا بیا بالغ شی ستر شی آل ریڈی و داغا تشدد کی ادب زین شو تشدد بھی وٹا واجہ دا غد زم جندای ثبوت دا غدای چھ دے طلبونه تصویر چٹی پک را کٹ کمر باندھ وہ خستہ وہ دا اخباری نشے دا دیکھ دے ویڈیو بنو دا دیکھ دے ویڈیو اوو بریزے پر ٹی وی گون شرے دلا وہ اخباری نشے وے پر میگزین نشے وے غڑ غڑ تصویر تلو آدھے دے سٹائل وے خالتا پیش ہو آدھے دے ٹریننگی نے وے خالتا پیش ہو جدا دا سا خالتا ایوہ طرح پہ وے خاندل ایبلا طرح پہ وے تصور دا ورکو جدا خدا ستاکڑا خادم دے جدا واری کی واری کی ورکی دا روکسی روکسی چدا بلغی جدا دے پزیان بنو دا تشدد خام خاصویر بھی ادھے دے نوغلے ہشی ڈاکیو شی مڑی وڑی زنشی. د شمالي وزیرستان یو بل ځوان میر کلام وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې پاکستانی رسنۍ د سخت دریزی لوی سرچینه ده او تشدد ته تر حقیقت زیات پوشش ورکوي.
پاکستانی میډیا د سخت دریزی شه خو پټول نه زیات لوز د پاکستانی میډیا ده وېز د میاش دوه میاشتې سشي چې دوی لښ کنټرول شوی دو کني مخ شه خدا د شتګردی دمر په ګراوند وانه لکه میډیا چې کیما په خلک باندې مسلط کړی و چې میډیا کیم خلک په ډرا ولای و د شتګرده یو وډیکن کا سټیټمنټ یو ارغلا نه و د پټول ټی وی ګون باندې بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بریکینګ نیوز بس دا شایلا گیاو چې دمر مړه دمر زخمی میون دا یا لول کو دا یا مڑک نو دا خو د خلک یا ذهنی نه بخی ول ټاکړه چې تټول ابرز په ټی وی چینل باندې لو کمیډیا همیش خال ډر پته خلک ته نو میډیا یو ډر عجیب شای غانی دغه دی او ټی وی دا شای نه باندې ډر بیلیو کو نو چې دا شای نه ټول ابرز کس نو خامخ د په ذهن شرتی چې دا چې دا ټول د نیونن په دښی باندې راغیږي نو کته دا شای جوړ شي بیا وتړ ډر د کمال سړای چې په تو باندې ټی وی ګون غږیږي په تو باندې اخباری نه غږیږي
دا ځوانان په دې نظر دي چې د رسنیو لخوا د دا ډول پوشش لکباله ځوانان دې ته هڅول کیږي چې هم هغه کړنی وکړي چې دوی ته په رسنیو کې انزور سوي وي. د مومند ایجنسی یو ځوان تحسین الله خان مومند وای د تشدد پاره چې کوم څه رسنی خبروي ځوانان او ماشومان هم هغه په حقیقي ژوند کې ازمایي.
د دې خو به زه تاسو له یو مثال هم درکړم لکه تقریبا د نن یو شپږواتم میاشتې مخکې لکه دا کوم تشدد چې روان دي نو در سړی پلاس کی گن او دغه چې کومه میډیا خلکو ته خیبل سنخې نو د سې یو واقع چې کومه د چرسدې علاقه کې شوی و چې الته یو ماشوم پستل لخیست او بلته وی چې رات جنگیر شو زبچ کومه د بدر شو ما او تاسو د بل ډز ډز کول قربان دي نو هغه کم پستل چې غره خېسي واغې هلان کې بولر سو نو ماشوم یو باندې شته دا سپیشلی د دې میډیا د وینه چې هغه بار بار دغه گنز او دغه کم ویپن سي دي دغه زیات تر خلکو ته غوي دغه شو کوي.
بلخوال او رگزوی جنسی سر ارلون کی ځوان اسیم رضا رگزوی نظر لري چې پاکستانی میډیا تشدد ته نه یوازې پوشش ورکوي بلکې په دې اړه ځانګړي خبرونه هم لري چې پر ځوانانو یې منفي اغیزې وي.
نن سبا ټیم کې ډیر پروګرامونه داسې دي خاص کر د کوم ډیر اکستریمیزم تم ډیر زیات بوزي خاص کر د غواله کوم ریپ اکثر یو شو کوي ډیر های کوریج وار کی بیا ایون هڅه ټیم نه ونه تر کوټه پورې پوری نه پریک دی غټ ټیم پورې پورا دغه ور کوي کوریج داسې نور څه لغون دي چې مسله خپل کې راځي لک کلیش بوي غته دومره زیات کوریج وار کی ته وای چې پورا پاکستان رنگيږي د دوه کاسو جګړې وزن حالانکه حقیقت کې کومه زیاته نه وي.
د هر څه د پکتو سره یو شمیر ځوانان بل ډول فکر کوي او نظر لري چې پاکستانی رسنۍ خلکو ته معلومات ورکوي او د سخت دریزي او تشدد په اړه موضوعات نه خپروي. له دې ځوانانو څخه یو هم د خدری مومن خیل وزیر نور زمان دی چې وای رسنۍ تشدد ته ځوانان نه هڅوي بلکې په ټولنه کې مثبت رول لوبوي.
نہ کدا خو میڈیا خدا کر کولای به خو نتا بو پاکستان کې جسم رحم شومان دي تا ټول دشت کرد وایو خدا کر میڈیا بالکل نشي کولای اما خو بالکل دغه شک نه کیږي چې میڈیا دغه کار کوي بلکه میډیا خو مشه کې یو پازیټیو رول یو غا پازیټیو رول پلی کوي لګیا دي.
خو نوموړی تیبیا محمد اسحاق جان خیل وزیر ورغبرګوی او وای چې کڅه هم رسنیو مثبت رول لوبولی خو د اصلي ستونزو او موضوعاتو څخه مخړولی او تشدد ته زیات وخت ورکړی دی.
میڈیا چکیم دے آدھے خال کو اپینین جو جڑاوی دے خال کے سوچ جو جڑاوی نو میڈیا دا ننچ کیم سوچ دائی کنا دیکھ رہے دے میڈیا ڈر رول دایا میڈیا ادھنے مسائل لینا خب خبار یکلی ایجوکیشن یک خر کر وستا نو دا غی دے اگا گوڈ آسپیکٹ تی دے ہیلتھ نا یک خبار کرلی دے لیڈرز چکیم دے یگن یک خبار کرلی خو ورسرا ورسرا بے ڈیفیکٹ دے دا خدا چکیم جن ون ایشوز دی پاگا بنے میڈیا ننسا بجے کیم دو آنکو آگا شای حاکی نا دے کیوی ایشوز کی میں حق تا یم میڈیا پدید تے طرف دا ڈر کار کرے دے جے خلق ذہنی تشدد طرف تے بہتر بدل دے ٹی وی وگورا اگے بندے دا مڈی گٹ دے قتل و عارت لاو پٹے گاور کوی او بل اگا خبر دمرا ایکسپوز کوی اگا دمرا پترن کوی چے خلق او پس ذہن کش دے تشدد طرف تا ڈر گے کے رجحان کی گی طالبان دا جنگ خبر ڈر گے کی گی دا امن خبر ڈر کم بگے کی گی دے ایجوکیشن خبر ڈر کم بگے کی گی دے ہل خبر کام اگے کی دے جنگ دے جگڑے دے ہڑتالوں نو دے مار گڑ دے خبر پکڑ دے جاتی تھی نو زہ دا گانم چے میڈیا پہ دختارا بن دے خلق زیاں خبر پوی.
په پاکستان کې د ټی وی خبرونې په 1940 میلادي کال کې پیل شوې او تر 2002 کال پورې یوازې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون خبرونې درلودې. په 2002 کال کې چې کله پرایویټ ټی وی چینلونو ته اجازه ورکړل شو نو ورو ورو تر 30 ټی وی چینلونه راووتل. دغه ټی وی چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته راوړي. لمومند ایجنسی سره اړلرونکي ځوان خبريال فوزي خان مومند وای برښنای رسنۍ په خپل منځ کې سیالي کوي ترڅو د تشدد پیشي ژر تر ژره او د ډیر وخت لپاره خبرې کړي.
الکترونیک چینلز داغو انټرست دا چې یره مونږ یو داسې خبر پیش کو لکه ملیټن حواله سره دلته ټیک او شو دلته ملیټن ټونی او یاد ملیټن پریس کانفرنس کوي نو هغه ته بار چا ځان رسو ځکه چې هغه ویل چې دا مونږ ډیر خلک ګور یار چا دغه کې انټرست نو پاره کې به داسې ستوري نه دي چې مثلا یو ځای کې پریس کانفرنس ته یا یو ځای کې اٹیک وشو یا سویسایډ وشو پاغې کې دوی چې کوم دي مختلف مړی خودل یا جنگ جګړه شو پروټیست شو دا ډیر زهت غلط اثر پرې باسي بلکې هغه نوجوانان دا وی چې موږ هم دغه سیز وکړو ځکه چې دا خو یو داسې خلک دی خلک انټرست کوي خلک ګوري موږ به ټوله دنیا وګوري په سکرین باندې نو دا دې طرف ته دغه کوي مایل کوي خلک
په پاکستاني رسنیو کې د تشدد او سختدریزي په اړه کارپوهان وایي چې دوی د خبرونو ترڅنګ په خپل مباحثو او ګردی میزونو کې داسې څه بیانوي او خبروي چې د ځوانانو پر ذهن منفي اغیز کوي. په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د وی غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم دامنی چې پاکستاني رسنی په ځوانانو کې د سختدریزي په خورولو کې مهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاتوي رسنۍ د تشدد ځینې پیښې تکراروي چې په نتیجه کې خلک مرګ ژوبلې ته تیار سي.
موږ دا ویلی شو چې مطلب که سخت دریزی په ځوانانو کې موجوده ده نو په هغه کې د پاکستان د ننه چې کومه میډیا ده دا هغه یو ډیر مهم او بنیادی رول شته. موږ چونکې له ځوانانو سره کار کوو نو یو خدا دی چې مطلب ځوانان چې دی هغه سخت دریزی ته ځي څنګه کم داسې عوامل دي چې په هغه باندې ته دا پیژندلی سي چې دا ځوان چې دی کې دا سخت دریزی ته قریب دی دا روان دی او دا د هغه په ضد دی. په دې سفر کې د نننه د میډیا خپل یو پرسونس موجود خو په پاکستان کې او په پاکستانی ټولنه کې د نننه کم داسې شیان چې موږ د لیدلې دي او په دا اوس تازه وختونو کې په خصوصیت سره سیاغه یو ایشو راپورته کړي او لاغه خلک مرګ ژوبل ته تیار شوی او وشتل شوی لکه په پاکستان کې د پنجاب یو گورنر و د پنجاب د صوبې سلمان تاثیر نو دا ایشو سی وکنه هغه څنګه میډیا راپور ته کی دا غ نتیجه دا غ پر شهادت پوری اخر لاړه ختم شو او دا رنګ ډیر مثالونه ست سی مطلب ټی وی پروگرام شوی دی او به خلک تل دی مطلب د یو خاص ماینورټی کورونه سوزلی دی یو خاص پروگرام دا شوی دی سی هغه یو ذهن تیار کړی دی او دا ذهن پر بنیاد باندې خلک وو تشدد ته آماده شوی دی.
خود پېښور په همتون د جرنالیزم د پوهنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان بیا وایي چې په پاکستان کې د سختریزي لوی سرچینه تدریسي نصاب دی تر دې وروسته بیا مذهبي ګوندونو او رسنیو یو رول لوبولی دی.
مین سورس د ریډیکلایزیشن چې کوم دی نو هغه نصاب دی هغه نصاب چې کوم په سکول کالج په یونیورسيټو کې طالبانو ته خوده لیکيږي دغه نصاب کوم ګورو کې په دغه کې د ریډیکلایزیشن ایلیمنٹس وی نو ویل شو چې یاره دای کوي کنه دویم چې کوم دی نو هغه زموږ وتی ملکونو کې لکه د مذهب نه زما مطلب دا دی چې لکه مدرسې دي جماعتونو کې خطبی دي او دریم پکې راځي لکه ماس میډیا چې موږ څه ته وایو اخبار ریډیو ټلویزیون دا ټول څیزونه دا ټول چې رایوځي شي نو بیا یو خبره ریډیکلایزیشن طرف ته ځي. صرف یو شی نشي کولای نو زما خپل خیال دار چې په پاکستان کې د ریډیکلایزیشن جرړې چې کوم دي نو هغه د پاکستانی په نصاب کې دي او د دغه نصاب پرانا کې خو ماس میډیم ډیولپ کیږي او د هغه پرانا کې چې کوم دي نو سیاسي ګوندونه جوړيږي. نو ریډیکلایزیشن کې صرف او صرف میډیا نه ده باقي کې ریاست هم شامل ده.
په پاکستان کې تر خطر لاندې خبريالي یا جرنالیزم انډر ثریټ نومي کتاب لیکوال او څېړونکی عدنان رحمت بیا وایي چې د سختدریزي په ضد د حکومت د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول ځوانان د تشدد خواته هڅولې دي.
د ګورنمنت اټسلف واز فیلینګ ټو ایکسپلین اټس پوزیشن it wasn't countering all
that خپل پوزیشن کې ناکامه کېده ځکه په هغه اندازې د سختدریزي مخنیوي نشو کولای څومره چې پکار وو بلورته رسنو په غیر مستقیم ډول په ظاهره د تشدد په لور د ځوانانو په حسابولو کې مرسته وکړه. رسنو داسې فکر خور کو چې حکومت خو ناکامه دي نو خلک د حقو کسانو طرف نسی چې زور ورخکاري. زه پیچلي مسلې په ساده ټکو کې بیانول غواړم او هغه دا چې رسنو د تشدد او مذهبي سختدریزي د تشریح د ټولې فلسفې په بیانولو کې په حقيقي توګه مرسته وکړه.
په پاکستان کې لتیری وجدې مودې راهي سي وسلوال فعالیتونه دوام لري چې رسنۍ کافي پوشش ورکوي. د پاکستان د جیو ټلویزیون خبريال حامد میروای کله چې څوک د طالبانو خلاف پر رسنۍ کې پښکارا څوي نو د پاکستان استخبارات او پوز ستونزې ورته جوړوي.
When Malala Yousafzai was attacked, I came out openly against Taliban. I challenged
کله چې پر ملالی یوسفزای برید وشو نه ز پخکارا د طالبانو خلاف ودرې د موضوع می چیلنج کړ خو بیا څه وشول. کله چې ما طالبان چیلنجول او هغه زما پر زده فتوا وی رايستلې نو پاکستانی استابلیشمنت زما تر گاډی لاندې بم کې خود او ما ته دا پیغام راکړو چې زه د طالبانو تر خطر لاندې يم نو باید له دوی سره همکاري وکړم. دا د دوی دومخه لوبوا کله چې څوک پر رسنیو کې د طالبانو مخالفت کوي او پر سردریزو قوتونو په ښکاره نیوکه کوي نو زموږ استابلیشمنت زموږ د ملاتړ لپاره تیار نه دی.
په پاکستان کې د رسنیو زیاتره لیدونکي او اوریدونکي ځوانان دي، نو ځکه د رسنیو د خبرونو زیات اغیز پر همدغو ځوانانو دی. میډیا او ځوانان روانه خبرونه کې مو اوریدل چې پاکستانی میډیا په څه ډول پر پښتنو ځوانانو اغیز کړي او دوی تر کومه حده د سخت دریزي او تشدد خواته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول هڅه ولیدي. روانه خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستانی میډیا کې تر کومه ځایه سازشي نظریو ته ځای ورکول کیږي او پر ځوانانو یې اغیز څه دی. تر بیا احمد شاه زمي مخشه درته وایي، روغ او جوړ اوسئ.